Or. پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنی خبری خپرونه ز رضوان مراد د امیر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې وری چې افغان امنیتي ارګانونه وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ له همغږۍ پرته به د ځان وژونکو حملو مخنیوی ستونزمن وي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول اوریدل شي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
یونیسف به نن د افغانستان له پوهنې وزارت سره د 6.5 میلیون ډالرو د مرستو تړون لاسلیک کړي. پولیسکونو افغان ښځینه پولیسو په ترکیه کې خپل روزنیزه دوره پای ته ورسوله او ایران خپلو مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 6.5 میلیون ډالرو مرسته کوي. تاکل شوی ده چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې د وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي. د پوهنې د وزارت د خبرونو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ډیره به تمرکز په دې باندې کیږي چې له پوهنې وزارت سره د ظرفیت لوړونې، په پوهنې وزارت کې د موجوده متخصصینو د پیاوړتیا، د سیمه ییزو صنفونو او په ټوله کې د هغو ماشومانو سره د مرستې لپاره کارول کیږي چې هغوی له ښوونځي بهر دي. په تېره بیا نجونې چې په لرې پرتو سیمو کې دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دا مهال د ټول هیواد په کچه شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي او 1200 ښوونځي د نامنویو له امله تړل شوي دي. د افغانستان د ښځینه پولیسو 15 افسرانو پرون په ترکیه کې خپله روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل. د افسرانو د ترکیې په انتالیا ښار کې د 9 پر روزنیز کورس کې مسلکي زده کړې او روزنه ترلاسه کړه. د ترکیه انادول خبری آژانس وای د دې هیواد د پولیسو اکاډمۍ له 2018 میلادي کال را په دې خوا تر اوسه پورې 2600 افغان پولیس افسرانو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای دا مهال څکم 4000 ښځینه پولیس لري او پلان لري چې دا شمیر 10000 ته لوړ شي. د لوګر د ولایتي شورا غړي او یو شمېر اوسېدونکي له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې ولایت د ازرې ولسوالۍ او مرکز پل علم ترمنځ د غځېدلو لارو امنیت ټینګ کړي. د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل لس کاله کېږي چې ازرې ته تللې لارې د ناامنیو له امله بندې دي. د نوموړې په خبره د دې ستونزې له امله د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي له لازمو روغتیایي پوهنې او د روغتیا او د بیا رغونې له پروژو بې برخې پاتې دي او دولتي چارواکي پر دې لارو تګ و راتګ نشي کولی. د لوګر د والي ویان سلیم صالح بیا دا مني چې ازرې ولسوالۍ ته پر غځېدلو لارو ناامني او خطر شته، خو دی وایي چې د کابل د خاک جبار د سړک د جوړېدو سره دا ستونزه اوس کمه شوې ده. نو موړی وویل پاسره ولسوالی کې هم دا اوس د بیا رغونې ګڼ شمېر پروژې تر کار لاندې دي. د ایران پولیسو حکومت ضد اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې نور مظاهرې ونه کړي. دا خبرداری وروسته تر دې ورخال شوې ده چې پولیسکونو کسان په تهران او ختیځ ښار کرمانشاه کې ونیول شول. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت دغه اعتراض کوونکو ملاتړ کړی او ویلي دي چې شایي په سوله ایز ډول د حکومت بدلون ته لار هواره کړي. د تهران د والي د ویان محسن حمدانی په وینا رسنیو خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د نورو غونډو پر ضد سخت اقدامات وکړي. دغه مظاهره د پنځشنبه په ورځ د بیو د زیاتېدو په اعتراض پیل شوې، خو وروسته پسې سیاسي شوې او د ایران بیلابیلو ښارونو ته خورې شوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ داسې بیانونه خپره کړي دي چې په هغو کې د مظاهره چانو نیول غندل شوي دي او پر تهران ژغ شوی دی چې د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د ښه نیت له مخې 1550 هندي کب نیونکي له زندانه خوشي کړي دي. یو پاکستانی پوځي مقام اعظم شیر پرون ویل د هندي کب نیونکي لاهور ته نشته په سرحدي سیمه کې هندي لوري ته وسپارل شول. د هندي کب نیونکي شاوخوا یو کال وړاندې پاکستان ته په غیر قانوني توګه د اوشتو په تور نیول شوي وو. د اسلامي دولت ډلې د روسیې په سنت پیټرزبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د برید مسؤلیت ومانه. د چهارشنبه د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شول. د داعش خبری آژانس اعماق ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې دا برید ترسره کړی خو په دې برخه کې شواهد نه دي وړاندې کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبه په ماښام د سنت پیټرزبورګ برید یو تروریستي برید بللی و. یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال د جنگي جرمونو کې په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په مونشن ښار کې ونیول شو. د دې سړي نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوي دي چې د بوسنیا هرزګوین یادی او 50 کاله عمر لري. د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له غوښتنې سره سم دا کس پرون د مونشن په هوایي ډګر کې توقیف شو. د راپورونو له مخې دا کس د 1990 میلادي کلونو په لومړیو کې پولیسو او هغه وخت خلک ځورولي او وهلي ډبولي وو. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د کورنیو چارو وزارت وی لګړې همغږۍ او همکاري پرته د ځنو ژن کوبریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی.
حادثه‌ای که روز سرکت صورت گرفت هیچ گونه هماهنگی با پلیس مربوطه صورت نگرفته بود. این همکاری میتونه ما را در زمین امنیت صاف کنه و کمک بکنه.
د پوځي چارو کارپوهان بیا وایي د حکومت ټول امنیتي دستګاوې باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره همکاري وکړي.
حکومت په کل کې نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي.
پروانه خبرونه کې دا اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو څخه خبره کړې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان هونیس پروګرام خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې موري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی کله لګړې همکاري او همغږي پرته د سنوشن کوبریدونو مخنیوي بستونځمن وی. د دې وزارت دوان د دفتر سرپرستوي په کابل کې د تابعان فرهنګي مرکز شي انتحاري حمله پر وشو. په دې مرکز کې د جوړ شوی غونډې پړه هیڅ امنیتی مسؤل په جریان کې نو پریخه. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیشن بیا وی د حمله په مخنیوي کې د کشفي بنسټونو چلند بیخي کمزورې ده. په دې اړه جزئیات له حدیث پردې سره
په کابل کې پر یو فرهنګي مرکز له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د خلکو له همکارۍ پرته د دا ډول حملو مخنیوی به مشکله وي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم دوی جدي امنیتي تدابیر لري خو انتحاري حملې خورا پیچلی دی او مخنیوی ګډ کار ته ضرورت لري. د خاغلی دانش په خبره د تیبیان فرهنګي مرکز چې د پنځشنبه په ورځ پرې حمله وشوه مسؤلینو یې هلته د جوړیدونکو غونډې په اړه هیڅ ډول معلومات له امنیتي چارواکو سره نه و شریک کړي. د وی هغه پیخه چې 13 ورځ تر سره شو هلته د جوړې شوې غونډې پاړه له مربوطه پولیسو سره هیڅ ډول همغږي نه وشوي. دا ډول همکاري کولای شي چې د امنیت په ټینګښت کې لمونږ سره مرسته وکړي. د 13 ورځې د حمله په څیر انتحاري حمله خپل پیچلتیا لري او ډیره به مشکله وي چې له ګډې همکاري او د کشفي بنسټونو د لا پیاوړتیا پرته یې مخنیوي وشي. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د تیبیان په فرهنګي مرکز د انتحاري حملې له کبله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. که څه هم دغه حمله په کور دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوه خو د کابل ښار اوسیدونکي د دا ډول حملو په مخنیوي کې پر امنیتي ځواکونو انتقاد کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې پر شیعه مسلمانانو او مقدسو ځایونو د حملو د مخنیوي لپاره یو شمېر کسانو ته وسلې هم ورکړې خو انتقادونه دا دي چې دیدمه دغه تدبیر هم نتیجه نه دا ورکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي بیا وایي تر هغه چې د کشفي اورګانونو ظرفیت لوړ نشي د حملو د مخنیوي په برخه کې هر ډول تدابیر نتیجه نشي ورکولای. دغه کمیسون غړی سالم محمد صالح
وسنه جنگ په افغانستان کې ډیر قوي استخباراتي جنگ روان دی. تر څو پورې چې زمون کشفي استخباراتي مرجع قوي شوی نه وي او هغه ورزیده او مسلکی پوه خلک په دې وطن خپګی غم په دې پدې کړی نه وي، موږ نشو کولای دغه سیمه حادثو مخه ونیسو. ځکه دغه پولیس که پاټکونه جوړ کړي نشي کولای چې په زره هغو خلک چاله شي.
د ښاغلي صالح خبره د کشفي او استخباراتي بنسټونو د پیاوړتیا ترڅنګ باید د افغان امنیتي ځواکونو هر سرتیری ورسول شوې دنده په صداقت ترسره کړي او په کار د چولس هم په دې برخه کې خپل همکاري ونسپموي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر رادیو په رپورت کې مورې د لوبخي چې د کورنیو چارو وزارت وی لګړې هم غږی او همکاري پرته د ځان وژن کوبریدونو مخنیوي بستونځمن وي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان به وي تر هغې چې کشفي بنسټونه پیاوړي نه شي مشکل به وي چې د انتحاري حملو مخه ونیول شي. دوی وایي په داسې وخت کې چې امنیتي بنسټونه د امنیت د ټینګښت لپاره د تدابیرو ادعا کوي، بیا هم وسلوال په دې بریالي کېږي چې په مهمو ځایونو بریدونه وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د امنیتي چارو له کارپوه یوسف امین ځاځي سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مونږ همیشه ویلی دی چې د مخالفینو لپاره یا د وسلوال مخالفینو لپاره چې هغه غواړي چې په شکل د اشکالو دلته تخریبي عمل ترسره کړي، خلک ووژني، مزاحمتونه پیښ کړي، هیواد مړنګ کړي، نو د دې دپاره حکومت مکلف ده چې د هیوادوالو هغه ساتنه باید وکړي او د دې دپاره ټول تدابیر حکومت په کل کې، نه تنها امنیتي ادارې، حکومت په کل کې تدابیر باید ولري. هغه په دې معنی چې هم امنیتي ادارې مو باید غښتلي شي، پیاوړي شي، هغه عوامل چې بلاخره باعث دي کېږي چې هغه وظیفه درسته نه ترسره کوي، هغه باندې باید کار وشي، وڅېړل شي، تجهیز شي او تربیه شي.
زازای صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د کورنۍ چارو وزارت دوی تاسو به هم خبر یاستې په یوې طرحې باندې کار وکړ چې له هغې له مخې د مقدس اماکن هغوی ته هم یو سلسله امنیتي تدابیر جدي شول، نو باوجود د دې دغو تدابیرو سره وسلوال خپلو موخو ته ورسېږي او په دغه ځایونو کې بریدونه ترسره کړي؟
ګوري، په هر ځای کې، په هر هېواد کې د دې هېواد ساتلو لپاره، د هېوادوالو ساتلو لپاره چتر دی امنیتی یا تدابیر دی امنیتی ایجادی کی دغه دی امنیتی ادارونه نیولی تر حکومت او دولت په کل کې. دا وخت چې دغه خلګان موجود وي، خامخا دغه مشکلات ستونزې پیخیږي، خامخا د مخرب عناصر ته موقع مساعده کیږي، او څوک چې کار نه کوي په دغه حال خو کې معنی دا ده چې د مخرب عناصر ته زمینه دی ایجادوي چې دا باید
بلې زازای صاحب روسۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم اشاره وکړه په امنیتي او امنیتي بنسټونو کې ضعف ته له یوې خوا که وګورو ګواښونه هم ورځ تر بلې په یو شکل زیاتېږي، نو داسې وضعیت کې د ولس برخلیک او د ولس امنیت او بالاخره موږ پر کوم لور روان یو؟
دغه ولس استازي حکومتونه ایجادوي، موږ پارلمان ته ځي، وکیلان کېږي، همدغه افغانان دي. او که چېرته دغه وضعیت ادامه ولري په افغانستان کې، نه تاسې سره وګورئ، نه ثبات وګورئ، نه به امنیت وګورئ، او بالاخره تاسو خپله فکر وکړئ چې په 15 کالو کې جنایات، قتل، چور، چپاول، غصب، تیری، قانون ماتونه، عدالت نشتون، دا مسایل دي چې بالاخره ګوره 15 کاله کېږي چې دغه نظام ونه توانېدی چې یا دا حکومتونه دغه کسانو چې دا د خدمت کې ولته وندل چې موږ ټولنه اخلم دې ثبات خواته روانه کړي.
دا سنوشونکو حملو د مخنیوي لپاره او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ په اړه مو د پوځي چارو د کارپو یوسف امین ځاځي څرګندونه واورېده. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو.
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشا ولم یا په دالاس ولم
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لري فکره چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
او سمله مرزی احمد زین د نن ورځې اقتصادي خبرونه ورو
ننګرهار کې سکل د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د کانال رئیس غلام حضرت عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته ویل اټکل شوی چې د روان کال تر پایه به د مالټو حاصلات له زر ټنو څخه زیات وي. حال دا چې د نوموړي په خبره دا رقم تیر کال 80 ټنه وو. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي چې په 1996 کال کې د ننګرهار کانال د مالټو باغونه خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل ځکه حاصلات زیات شوي دي. نوموړی وایي د مالټو د سلاو له درکه به سکال سه باندې سلویخ لک افغانۍ آیه ترلاسه شي. په جوزجان کې یو سلو 13 شنې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي دغه شنې خونې د جوزجان په فیض آباد او اقچی ولسوالیو کې ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ویشل شوې دي. رحمان ارغندیوال د شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یادې شنې خونې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د 12 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي. نوموړی وایي د جوزجان بزګري ښځې کولی شي په شنو خونو کې په بېلابېلو موسمونو کې ترکاري وکړي او په مناسبه بیه وپلوري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړ 1,250 افغانۍ، د بوریا 50 کیلو بوجه 1,350 افغانۍ، د وریځې او درې نیمنۍ بوجه 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 5.50 او 1 لیتر ډیزل 9.50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.50 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 2.80 افغانۍ او پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 5.50 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم په ایران کې د روانو مظاهرو موضوع راخلو. ایرانی پولیسو رسله هغې چې په تهران او کرمانشاه کې لسګونه مظاهرهچیان ونیول، په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د نورو مظاهرو پر وړاندې خبرداری ورکړی دی. په ایران کې د بیو د لوړېدو پر ضد د مظاهرو په دوهمه ورځ دولتي رسنیو د تهران ولایت د مرستیال والي محسن حمدانی له خولې ویلي دي چې قانون پلي کوونکي ادارې به د هر ډول راټولېدنو پر ضد جدي اقدامات وکړي. اجمل اند همدا موضوع سارل ده او دا محله سره په سټوډیو کې ده. ان صاحب، په ایران کې د مظاهرو پړه او د ایراني چارواکو د خبرداریو پړه کا اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
رضوان مرال، لکه څنګه چې تاسو ویل، په ایران کې په تهران کې اصلا مظاهرې په پایل کې د بیو د لوړېدو په ضد پایل شوې، ځکه په دغه هیواد کې په تیرو څو کلونو کې بیې د لومړنیو خوراکي موادو بیې په بې ساري توګه لوړې شوې دي. خو ورو ورو دغه مظاهرو سیاسي رنګ خپل کړ او که د حسن روحانی چې ولسمشر دی، که د پر ضد ډېرې مستقیم مظاهرې نه وي، لږ تر لږه په ایران کې د موجوده نظام پر ضد باندې په مظاهرو اوښتې دي. له تهران څخه نورو ولایتونو ته پراخې شوې، په ځانګړې توګه کرمانشاه ته چیرې چې ډېرې پراخې مظاهرې شوې. البته په اصفهان او نورو ښارونو کې دا مظاهرې وړې وي. حکومت سره اوس دا تشویش پیدا شوی دی چې ښایي په سیاسي مظاهرو باندې بدل شي، ځکه خلک پکې نورې غوښتنې هم کوي. له ایراني چارواکو نه غواړي چې په سوریا، لبنان او همدارنګه په غزه کې د لاسوهنه بند کړي. سیاسي بدلونونه هم غواړي، د سیاسي بندیانو خوشي کول غواړي. نو یو شمېر حکومتي چارواکو خپل خبرداري سخت کړي دي. په دې لړ کې د تهران مرستیال والي خبرداری ورکړی دی چې قانون پلي کوونکي ادارې به د مظاهرهچیانو پر ضد سخت اقدامات وکړي او په ځینو برخو کې لسګونه مظاهرهچیان نیول شوي هم دي.
امریکایي چارواکو هم د ایران د مظاهرو په اړه عکس العمل څرګند کړی دی. امریکایي مقامات څه ویلي دي په اړه؟
په داسې حال کې چې په امریکا کې په تیرو دوو ورځو کې د رخصتیو ورځې وي، د کرسمس رخصتۍ وي، خو بیا هم امریکایي چارواکو د ایران د ولس په ملاتړ غږ پورته کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په یو ټویټ کې ویلي دي چې د ایران خلک د شته نظام هم لا سخت گیری نه پتنګ راغلی دی او په مظاهرو لاس پوره کړی دی. همدارنګه دی ایران او دی امریکای دی بهرنیو چارو وزارت هم دی ایران مظاهری ستایلی دی. دی امریکا دی کانګرس جمهوری غوښتونکي مشر پاول راین په یو ټویټ کې دی امریکا له حکومت نه غوښتي چې په تهران کې دی مظاهرو ملاتړ وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان مو اوریدل چې ایرانی پولیسو رسله هغې چې په تهران او کرمانشاه کې لسګونه مظاهرچیان ونیول، اوس یې خبرداری ورکړی چې د حکومت پر ضد د هر ډول مظاهرو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان او نس پروګرام اوریدل شي. او اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د کابل چاپ رسپانو په خپل ورسي وګڼو کې څه خبره کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن تر ډیره په کابل کې روسي خونړي برید ته په اشاره د افغانستان په امنیتي وضع او په تخار کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه بحثونه کړي دي. دنیا رسپانه خپل سرلیکنه په کابل کې د پنځشنبه ورځې خونړي حمله ته ځانګړې کړې چې په یو کلتوري مرکز کې په لسګونه کسانو وژل. رسپانه وړاندې د حمله ته په اشاره خبرداري ورکړې که حالت همداسې دوام وکړي نو لرې نه ده چې افغانستان یو بل ژور بحران ته ورټیل وهل شي. روسپانه 2018 میلادي کال تر ټولو نه امن بلل چې پکې د عامه خلکو د مرګ ژوبله کچه ویرونکو حد ته لوړه شوې ده. روسپانه وړاندې د ملي وحدت حکومت د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې بلل او لیکلي دی چې د حکومت مشران پرته له دې چې داسې حملې وغندي نور څه له لاسه نه دی پوره. ملي اروان روسپانه بیا په کابل کې د پنځشنبه ورځې حملې ته په اشاره لیکلي دی چې د هیواد دښمنان په دې هڅه کې دي چې مذهبي شخړو ته لمن ووهي. روسپانه لیکلی دی تروریستي ډلو له ډېره وخته هڅه کوله چې په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن ووهي او په دې ترس کې دا دی له یو محل راهیسې د شیعه رونو په مرکزونو حملې پیل کړې دي. روسپانه وړاندې په امنیتي ادارو انتقاد کړی دی چې د داسې حملو د بیا بیا تکرار سربېره د شیعه رونو د اماکنو د امنیت لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي. روسپانه لیکلی دی چې اوس وخت کې تر هر څه زیات د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت نیولو ته اړتیا ده او که داسې ونه شي نو حکومت به د امنیت په ساتلو کې ناکامه وبلل شي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې دا باور څرګند کړی چې ترهګریز بریدونه د افغانانو ترمنځ درز نه شي رامنځته کولی. ورځپاڼې وړاندې د دې حملې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني بیان راغستی چې پکې دا حمله په سخته غندل شوې او حکم یې ورکړی چې د حملې په اړه هر اړخیزه څېړنه وشي. روسپانه لیکي چې ولسمشر په خپل بیان کې ویلي دی چې تروریستي ډلې عملاتړ کوونکي باید په دې پوه شي چې افغانان په خپلو کې متحد دي او د خپل دښمن د هرې دسیسې په وړاندې یو موټی ولاړ دي. روسپانه د خپل سرلیکنې په پای کې پر امنیتي ادارو غږ کړی دی چې د داسې حملو مخنیوی دې وکړي او خلکو ته د ژوند خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د کابل دغه او ځینو نورو رسپانو بیا په تخار ولایت کې پر ماشومانو د شاقه کار د یوې نوې بڼې په اړه هم خبرونه خپره کړي دي. ویسا ورسپانه لیکلی دی چې د تخار ولایت په نمک اب ولسوالۍ کې یو شمېر ماشومان اړ ایستل کېږي چې د خپلو مشرانو د پورونو تر خلاصېدو پورې د مالګې په کانونو کې له سهاره تر ماښامه پورې کار وکړي. ورسپانه د سیمې د یو روغتیایي مرکز د مسؤل په حواله لیکلی دی چې د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ هر ورځ د مالګې په کان کې د کار په مهال تر لسو ډېر ماشومان ټپیان کېږي او لازم خواړه هم نه ورکول کېږي. ملیارمن روسپانه هم په یو تفصیلی مطلب کې د تخار ولایت په نامه کابل وسوالۍ کې د ماشومانو د کار مسله راخستې او لیکلې ده چې اکثره دغه ماشومان د بیوزلۍ له کبله ښوونځیو ته د تک پر ځای د مالګې په کان کې شاقه کار کوي. خو روسپانه وړاندې د سیمه ییزو مسؤلینو په حواله لیکلې ده چې یو داسې پروګرام یې ترتیب کړی ده چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې د ماشومانو د کار مخه په جدي توګه ونیولی شي. اسلا دولتي روسپانه بیا په افغانستان کې د ماشومانو پر حالت یو مطلب خبر کړي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت په حواله لیکلي دی چې 3.1 میلیون ماشومان له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه لیکلی دی چې شاقه کارونه په غیر قانوني کار کې له ماشومانو کار اخیستل، ماشومان سوال کولو ته اړ ایستل، د دوی له حقوقو څخه سرغړونې او په جرمونو کې ښکېلول هغه موارد دی چې د 3.1 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. رسپانه لیکلی دی چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو عملي پروګرام تر لاس لاندې نیولی سو ماشومان له دغو ستونزو وژغوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، نن له 2 تر 4 بجو پورې په مستقیم ډول خپرېدونکي پروګرام د تر شنه اسمان لاندې د 2010 کال د لویو پیښو او تحولاتو په اړه بحث خپرېږي. تاسو د دې بحث لارې خپلې پوښتنې هم له مېلمنو سره شریکولی شئ او خپل نظر هم له ازادي راډیو سره شریکولی شئ. په دې وروستیو کې یوه وړه سیارګۍ د مځکې له څنګ څخه تېره شوې ده، خو د دې سیارې سرعت شاوخوا 4000 کیلومتره په ساعت کې و. په دې اړه نور له عصمت سروان اورو.
یوه سیارګۍ چې قطر یې 45 متره و د مځکې له څنګه په داسې حال کې تېره شوه چې سرعت یې په یو ساعت کې 4000 کیلومتره و. دا په 2010 میلادي کال کې 250 یا وروستۍ سیارګۍ و چې د مځکې له څنګه تېره شوه. مخکې تر مخکې ساینسپوهانو اټکل کړی و چې د دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یوه کوچنۍ سیارګۍ د مځکې له څنګه تېره شي، خو دا کوچنۍ سیاره د دسمبر په نیمایي کې نه، بلکې د تېرې پنجشنبې په ورځ تېره شوه. د روسیې د ایمانوویل کانت پوهنتون ساینسپوهانو ویلي و چې دا کوچنۍ سیاره دقیقا د دسمبر په 12مه د مځکې له څنګه تېرېږي. ناسا پخوا د دې سیارګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم دراز ویلی چې دا سیارګۍ به له مځکې 10.3 میلیونه لرې تیره شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې وړې سیارې عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي، خو دا سیارګۍ د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د سږ کال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه، د اګست په 1/10 د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 1 میلیون کیلومتره واټن درلود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارن سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورئ. ستاسې پیغام ستاسې غږ.
تن معیوب د خود څخه خبرې کوم. دا چې تیر کال دسمبر په میاشت کې موږ خوست معیوبینو او معلولینو ته په تنخې راکړې وې، اوس سخت کال دوه د کار او ټولنیزو چارو ریاست دوه دپې پیسې معیوبینو ته د خوست معیوبینو ته راولېږلې، هغه ته توضیح کړي. درېیمه حصه معیوبین 1500 نفر پاتې وو، هغې ته یې هم د کار ریاست پیسې رالېږل دي. اوس د خوست معیوبینو ریاست د 800 تر 900 نفرو معیوبینو پیسې خوړلې دي او نه راکوي، او وایي چې تاسو پیسې نه دي راغلي. موږ هیله کوو د کار ټولنیز چارو ریاست نه چې د دې خبرې کلک پوښتنه وکړي او غور وکړي، ولې زموږ پیسې نه راکوي، نور نیمایي نفر ته ورکړي او نیمایي نفر پاتې دي.
زمغ وسن ده چې پندرې لوسالي کې کلینیک چې فایل کې فایل کړی دی هم هغه کلینیک د کوال طالبان او د افغان ملان څوکونو په کمر باندې کې د غشتونه مودا چې د روغتیا په برخه کې پر دغه سند باندې جدي کار وسی او مشکله زر تر زر دغه سند اواره کې
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
د خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبريږي خو اوس د لسنیو بجید له فریبا زهر څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل غړي همغږي او همکاري پرته د انتحاري حملو مخنیوي بستونز منوي د دغه وزارت ویاند دفتر سرپرست وی په کابل کې د تبيان فرهنګي مرکز چې انتحاري حمله پر وسو په دغه مرکز کې د جوړسوي غونډې په اړه هیڅ امنیتي مسول په جریان کې نه و پریشي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 43 میلیون ډالر مرسته کوي ټاکل شوی دی چې د دې مرستې تړون نن د افغانستان د پوهنې وزارت او یونیسف ترمنځ لاسلیک شي د افغانستان د ښځینه پولیسو پنځه اویا افسرانو پرون په ترکیه کې خپل روزنیز دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې واخیستل د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د لسکونو لاریون کوونکو نیول په سختو ټکو غندل دي دغه سولیز لاریونونه د ایران په څو شهرونو کې د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې سوي دي او مظاهرچیانو د سیاسي ازادیو غوښتنه کړې ده د اسلامي دولت علي د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې په یو سوپر مارکیټ کې د بریټ مسولیت ومنه د چهارشنبه د ورځې په دې حمله کې تر لسو ډیر کسان ټپیان شول او یو مشکوک د بوسنیا د جګړې پر مهال په جنگي جرمونو کې د لاس لرلو په تور د جرمني په منشن ښار کې ونیول شو
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني زاود نافې همت او زموږ همکاران د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي ناامنۍ د کوکنارو د اړولو بهیر ټکنۍ کړی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو په مده نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې رقیه علیزه وړاندې کوي د نشي موادو سره د مبارزي وزیر سلامت اعظمي د سیشمې په ورځ د کوکنارو د کښت اړولو د کاري ګروپ په غونډه کې وویل چې سخت کال د افغانستان په کچه د کوکنارو د کښت اړولو بهیر ځکه ټکرای سوی چې ناامني ډیره سوي او په ځینو غرنیو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي د مخدره موادو وزارت له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتي چې خپلې مالي ژمنې عملي کړي خو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا عینل استازي د دې غوښتنې په ځواب کې ویلي دوی په هغه صورت کې لدی بهیر سره مرسته وکړي چې په سلو کې اتیاز مکی د کوکنارو لخخ څخه پاک شي پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د مخدره موادو 22 تنه کاچاکونکو نیولې دي له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمه پورز ازادي رادیو ته وویل چې دا 22 تنه کاچاکونکو په بیلابیلو پیښو کې په کابل نیمروز تخار ننګرهار فاریاب غور او پروان ولایتونو کې نیول شوی دي د ښاغلی موحد په وینا لنیول شوی کسانو څخه اته تنه یې هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې شپږ کیلوګرامه هیروین په کابل کې د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي د دې 22 قاچاقونکو سره څه د پاسه شپږ سو امریکایي ډالر شپږ موټرونه او دوه میله وسلې هم نیول شوی او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل ښار خیرخانی سیمې څخه نږدې 200 معتادین راټول او په ابن سینا نومې روغتیایي مرکز کې یې بسترې کړل د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل چې له کابل ښار څخه به د معتادینو راټولولو کمپاین په منظم ډول دوام ولري
مونږ اولویت ورکو هغه معتادین چې هغه د سرپناه هغه معتادین مونږ جمعولي کوو او کمپیوټرنټ ته انتقالو او هغه هزار بستر متاسفانه چې معتادین تعداد ډېر زیات دی هغه معتادین چې پنځه سالې خورځي هلته کوره کې فارغ شي بیا د هغې پیوز کې چې څومره مونږ فارغ کړي نور جمعولي کوو او هلته انتقالو
د یادونې وړ ده چې دا مهال د کابل په دولتي او خصوصي مرکزونو کې د سلګرو معتادینو درملنه کیږي. محمد ایاز ترنکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د کوکنارو د اړولو پر وړاندې امنیتي ستونزې، د کوکنارو د کښت یا بدیل منشیات پروګرام وسریات،
موږ اگر سره په خبر نه چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه درغلې ده، وی افغاني مرسته موږ نه تلل.
د ټابلیټ کا د زیانونو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان مرکه د یو داسې موتاد خاطره دراورو چې په ځواني کې سپین ږیری سوی دی، او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د نشي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې روانو ناامنیو د کوکنارو د اړولو او بدیل منشیات پروګرام د پلي کېدو مخه نیولې ده. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له یوې خوا ناامنۍ په ځینو سیمو کې د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ کړي، او له بلې خوا مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ګټه اخلي او بزګران په زور د کوکنارو کښت ته اړ باسي. په دې اړه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د تراګرۍ او مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوسي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزې وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په افغانستان کې روانه نامنی د کوکنارو د اړولو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د دې وزارت ویاند حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل له پیل سره سم د کوکنارو د کروندو د اړولو چارې پیل شوي، خو د ده په خبره امنیتي ستونزو د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی دانشیار وایي په ناامنو سیمو کې مافیایي ډلې خلک د کوکنارو کښت ته په زوره اړ باسي.
مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ناامني تر ټولو ستره ستونزه ده. په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د اړولو چارې له خنډ سره مخ دي، او هم یې د کوکنارو کښت د مخنیوي په برخه کې زموږ د پروګرامونو مخه نیولې. هر څومره چې ناامني ډېریږي زموږ ستونزې هم ورسره ډېریږي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2018 میلادي کال کې پلان درلود چې په ټول هیواد کې 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاک کړي، خو د دې وزارت د چارواکو په وینا د نامنیو له کبله دې هدف ته ونه رسیدل. د دې وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې په روان کال کې په ټول افغانستان کې 328,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي، چې د 2018 میلادي کال په پرتله په 3% زیاتوالی ښیي. تر دې مخکې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی هم ناامني د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د عملي کېدو پر وړاندې ستر خنډ بللی و. اوس مهال د افغانستان په ختیځو او سویلي ولایتونو کې د کوکنارو د کښت فصل پیل شوی، او له دې کښت سره هممهاله د کوکنارو د اړولو لپاره هڅې هم پیل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي که څه هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې سلګونه جریبه ځمکه کوکنار اړول شوي، خو د ده په خبره د نامنیو له امله به ونه توانیږي چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو ټول کښتونه واړوي.
موږ د خلکو سره کار شروع کړی، د مخابرو سره کار شروع کړی، ترڅو موږ د مخابرو په همکارۍ باندې وتوانېږو په دې ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسو. اندېښنه ژونې شته دی په ځینو سیمو کې ښایي چې د کوکنارو کښت پاتې کېدو لامل هم وګرځي.
هاخوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ظفر وایي ناامني باید د کوکنارو د نه اړولو لپاره پلمه ونه ګرځول شي. ښاغلی ظفر وایي که چیرې د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې مبارزه هممهاله پر مخ یوړل شي، له یوې خوا به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي، او له بلې خوا به خلکو ته په سیمه کې د پراختیایي پروژو د پلي کولو لپاره لاره هواره شي.
روغکیه علیزی و چې د کوکنارو د اړولو او ناامنۍ په اړه راپور اوروه. د افغانستان هغه بزګران چې اوس هم کوکنار کری وایي چې د بدیل معیشت پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي، ځکه نو دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. دوی وایي په سیمه کې یې اوبه لږ دي، د زراعتي محصولاتو لپاره مناسب بازار نسته، او دې ته ورته نورې ستونزې هم لري، خو حکومت پام نه دی ورته کړی. له بلې خوا د کرنې وزارت د معیشت بدیل پروګرام ګټور بولي، او وایي چې دا پروګرام د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې پلی شوی دی. په دې اړه عباد الله نازی راپور لري.
په سپینه ګیره او په تڼاکو لاسونو تر سره لمر لاندې په خپل پټي کې بیل وهي، د ځان او کورنۍ لپاره روزي پیدا کوي، خو له دې نه خبره دی چې هم د ځان او هم د نورو خلکو لپاره زهر کوي. دی د روزګان ولایت اوسیدونکی دی او سیف الله نومیږي. وایي چې سږ کال یې د غنمو تر څنګ کوکنار هم کرلی دي. سیف الله دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د بدیلي معیشت پروګرام پلی کیږي. د دې پروګرام له لارې بزګرو ته د بدیلي کښت لپاره اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي او نورې اسانتیاوې هم ورته برابرېږي. د روزګان یو بل بزګر حاجي خیرالله هم وایي چې څو کاله کیږي کوکنار کوي او دا کار له مجبوره یې کوي، ځکه د حکومت لخوا ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. لوری د کندهار ارغنداب ولسوالۍ چې مخکې د کوکنارو کښت پکې سفر شوی و، یو شمیر بزګرانو بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړې. د سیمې یو بزګر لالګل وایي چې د کوکنارو کښت یې ځکه بیا پیل کړی چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې.
موږ یې ګر سره په خبر نه یو چې کومه مرسته یا راغلې ده یا نه ده راغلې. د یوې افغاني مرسته موږ نه دلدلې، حتی د تریاکو حساب چې دی او موږ کومک مرسته چا نه دلدلې.
له روزګان او کندهار ولایتونو څخه وراخوا په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم یو شمیر بازګران ورته شکایت لري او وایي چې د بدیلي معیشت په نوم ورسره کومه مرسته نه ده شوې. د جنت ګل په نوم د سیمې یو بازګر وایي
بدیلي جربوز موږ کې موږ ته وسپوري چې موږ نه کوم کوکنار په بدل کې موږ ته چار نه درکړې، د تخم یا سره یا بل شی هیڅ شی نه ده شوې. اوس اوازی بیبي او مګر ما هیڅ به راغلیم دي، هغه عام خلکو ته نه توضیح شوې او خاص خلکو ته توضیح شوې.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته د میلیونونو ډالرو په ارزښت د هیواد په کچه د بدیلي معیشت پروګرام پلی کړی دی. د کرنې او مالداري وزارت د بدیل کښت د برخې مسؤول صبور شیرزاد وایي چې د دې پروګرام له لارې یې له زرګونو افغان بزګرو سره د زراعتي چارو په ټولو برخو کې مرستې کړي دي.
ما در طول چند سال اخیر تونستیم در بسیاری از ولایت مزرعه‌ای که با کشت
موږ په دې وروستیو څو کلونو کې توانیدلو چې د هیواد په مختلفو ولایتونو لکه روزګان، هلمند، بدخشان او بلخ کې د کوکنارو د کښت ځمکې په باغداري او یا هم د کچالانو په کښت واړو او یا هم داسې نور زراعتي فعالیتونه
پکې.
خغلی صبور د بدیلي معیشت پروګرام په داسې حال کې ګټور بولي چې د وروستیو راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی خبره کیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم د بدیلي معیشت پروګرام ګټور بولي او وایي چې دې پروګرام ته به دوام ورکړي، خو د همدې وزارت په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د کوکنارو کښت زیات شوی و. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت نږدې دوه میاشتې وړاندې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید پاړه راپور خپور کړ چې له مخې د تیر کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 3.5% او د اپیمو تولید 80% زیات شوی دی. خو اوس پوښتنه دا ده که د بدیلي معیشت پروګرام ګټور وي نو د کوکنارو د کښت د زیاتوالي لامل څه دی؟ د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم ناامني د معیشت بدیل د پروګرامونو سم نه پلي کېدل او په نړیوال بازارونو کې د مخدره موادو ډېره غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو د زیاتوالي له مهمو عواملو څخه بولي.
فکر کوم واضح خبر په داسې ولایتو کې لکه روزګان او فراه او هلمند اکثره دیقانانو ته رسیدګي د همدغه امنیتي ستونزو په وجه نه ایسوي چې هغه د دې دلیل دی چې کوکنار وکړي. خو دې څخه علاوه خو د معیشت بدیل پروګرام باید دغه سایکل چې دی دغه ډایرکټ ټوله تر ټارګټ لاندې ونیسي چې هم تخم ورته ورکړي، هم همکاري ورسره وکړي، ترویج دپاره هم یې بیا په کومک ورسره وکړي، مارکیټ کې چې هغه خرڅ کړي د هغې نه پیسې لاسته راوړي. اکثره برنامې دغه مکمل دایره د مکمل سایکل چې دی دا نه تطبیقیږي، یو برخه یې بله برخه یې رانیولي. دغه باید فوکس وي.
خود دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ پخوانی مرستیال محمد ظفر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او پیمو د تولید زیاتوالي ته په پام سره د بدیلي معیشت پروګرام ګټور نه بولي.
زمانه نظر دا دومره ډیر زیات موثر نه دی. دا د معیشتي بدیل پروګرام ډیر واړه دي نسبت دې ته چې دومره غټې مسلې ته ځواب ووایي، ځکه د تریاکو کښت به حد ډیر دی او بدلی معیشت په هغه اندازه نه وړاندې کیږي. ډېر محدود شیان دي چې کله که مقایسه وي سړی وکړي، نو د دې یو غټ پرابلم په مقابل کې یو غټ پروګرام پکار دی، نه داسې واړه واړه پروګرامونه.
اکثره کارپوهان او سیاسي تحلیلګران باور لري چې د بدلي معیشت په څیر د پروګرامونو د پلي کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوی ګران کار دی، ځکه چې دا پدیده بهرني اړخونه هم لري. ښاغلی ظفر په دې باور دی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سیمې پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ګاونډیانو فشار راوړي چې په خپلو هیوادونو کې د مخدره موادو بازارونه له منځه یوسي، او له دې هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم ونیسي چې د مخدره موادو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوې
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم موادو سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. ټابلیټ کا یو ډول نشي ګولې دي چې په دې ورستیو کې ګڼ شمېر ځوانان پخته سوي دي. دا چې دا ګولې په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري، لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې دا ډول ګولې له څه ډول موادو څخه جوړې سوي دي.
تابلیت کا جغه علمی نوم استکسید چې یو هغه تنبیه کوونکې مواد مخدر د جملې څخه د کله شي استفاده کوي، هغه د کاذب انرژي ورته زیاتی هم د نشي لپاره د استفاده کوي، هم د زیات د انرژي د اخیستلو لپاره.
کدا د استفاده پر لاملونو راته نور هم لغرنا واچوي شي، ولی ځوانان له ټابلیټ کا څخه زیاته استفاده کوي.
مخکې چې تبلیت کار شي دغه په مورد کې یو تبلیغاتي کلنره لاره کې چول شو چې ګوري تبلیت کا یو ماده ده چې انرژي ورکوي. د تبلیت کا د لنډمهال او اوږدمهال زیانونو په مورد دوی اصلا معلومات نه لري. تبلیت کا روک دي کسان تبلیغ کوي چې تبلیت کا ګویا انرژي زیاتوي، تمرکز د فکری زیاتوي، جنسي قوه زیاتوي، تبلیت کا قوه د کار زیاتوي، او بل اکثریت ځوانان خصوصا د روشن فکر طبقه غواړي چې چې د درس دی لولي. دوی ته وایي چې دا تبلیت کا نیم د نه وخوره هم تمرکزیت د خکېږي مطالعې لپاره. اختلاط د تبلیت کا بخوبی ده، دوی هغه اختلاط نه دوی استفاده کوي، د شو تبلیغ شوی قواد جذب د مغز زیاتی. بل چې ډیر که فکری د روشن فکر طبقه میشه یا استراب لري یا افسردگی لري د امتحان دغه برکه، چون د لکچرو کې اکثریت درسونه توضیح او تشریح کوي، دوی اکثریت تحصیل لاندې راځي یا هغه درس یې نشي تشریح کولی، نو دا تبلیغ ورته شوی چې تبلیغ ته وخوري ستا به دغه جرات هم زیات شي. څوک د جنسي مسایلو پسې ګرځي دغه خلکو کې دا زیات معمول ده، وایي چې دغه خپله تبلیغ کا جسمی طاقت چاته ورکوي یا هغه کوم هغه انزال چې دا په وروسته غورځوي، چون آگاهی نشته او دغه د اثر په مورد کې دوی معلومات نه لري، دوی هغه شکر کیږي د تبلیغ کا.
دغو کسانو نه هیڅ دي چې هغوی تبلیغ کا کاروي.
د دې رفتار تغییر کوي. تبلیغ کا خپل سلیریش ساته خوب له منځه وړي، او بل هغه نه سلیریش ساته چې دا به سلیریش ساته هغه نه زیات د ویده کیږي، چون یو نفر چې تبلیغ کا استفاده وکړو سلیریش ساته ویخي اته سلیخته د خوب کې تیریږي. د په هغه مسلکي برخه کې هم تاثیر کوي، مثلا وظیفې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، د دغه حوصله مندي کموي. مثلا په کور کې پلار یا مور یا بل آزاد فامیلی او عادي خبره هم ورته کیږي چې د یو سودا راوړه ډېر شدید عکس العمل ښیي. کله چې تبلیت کا استفاده وکړي تر سبې پورې دا به تلویزیون ویني، یو بل ګیم باندې به دا مصروف وي، ولې چې خوب له منځه وړي.
دغه ټابلیټ کا عام خلک څنګه وپیژني چې دغه ټابلیټ کا دا داسې یو مشخص او ځانګړی نښې لري؟
ټابلیټ کا په څو رقمو په بازار کې جوړ شوی دی او مختلف نښې لري. دې پیژندل ډېر مشکل دی، چون یو ټابلیټ په شکل یو ګولۍ په شکل دا جوړ شوی دی. سپین رنګ لري، سور رنګ لري، ګلابي شکل رنګ لري، د نخوتی رنګ لري. پاکټ کې مثلا پی نوشته ای یا کې نوشته ای په انګلیسي حرفونه دی، یا بس ما دې چې یو خطی په دې پاکټو کې تنبیه کوونکی عکسی، مثلا یو ځوان وستل چې مثلا زمری جوړي یا تنه شاین جوړي تنه باز جوړي. داسې هغه
د ټابلیټ کا د نشې توپیر له نورو نشو سره په څه کې ده؟
د نشه نور نشو سره تقریبا 35% فرق کوي. دومره ډیر دوپامین افرازي چې کاذب خوشحالي د نورمال خوشحالي نه لس چنده کیږي. په نورو نشي توکو کې دا نه ده، کله چې دوپامین ډیر افراز شو کاذب انرژي ده چې ډیر خوند اخلي، ده څه په جسمي انرژي کې څه په جنسي کې. دوی مېز کې معلوم ده وایي نیم دنه تبلیټ کا وخوري بغیر هم ته دې وړي.
لنډ مهاله زیانونه د تبلیټ کا څه دي؟
تبلیټ کا دوه زیانونه لري، یو لنډ مهال زیانونه، اوږد مهال زیانونه. لنډ مهال زیانونه د طرز برخورد او تفکر د دوړه باندې تاثیر کوي. زیات خاندي، هر شی د ډېر لذت مندي، بل هغه نورمال شیان چې دي هغه شکل سره د نه ویني، خلاف یې ویني. مثلا ونه ویني چې دا سړی ده، دته هغه بریف سایکوز یا لنډ مهاله لیونتوب، یا وایي چې زه ولاس دغه د مریض خواته روان یم، خدای په امان، دا چې کله وخوري دا د ګوشه کیږي. ده فرض مثال خپل خزی سره خپل ماشومانو سره یو کوټه کې نسیم لی، دا ډیر شدید نا امید کیږي د ژوند. بل چې ډیر مهم ده دغه مانیک اراز ته پیدا کی، یعنی چې پیسې ډیر مصرف کوي. که چیرې په جیب کې مثلا 10,000 روپۍ د خرچه کوي په خپل دیوالو باندې، وړ اوږدمهاله چون خپل تابلیت کا په عصبي سیستم 5 مرکزو کې د تاثیر کوي. که چیرې د یو نفر چې 5 میاشتې تابلیت کا استفاده کړي، د هغه مغز MRI موږ واخلو او د یو سالم مغز MRI موږ واخلو، دا به 40-30% هغه نه ګرځېدونکی عوارض د ته منځته راغلی. حافظه یې کمیږي، تمرکزیت کمیږي، ډېر شدید ډپریشن زیاتېږي، زیاتېږي، بالاخره د باندې دغه دنیا دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي.
پر امیدوارو ښځو به د تابلیټ کا اغېزې څه وي؟
امیدوار ښځه چې 2 نفره ده، امیدوار ښځو کې پلاسنتا ورته وایي چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو ارتباطي پول ده. بعضې شیان اجازه لري چې هغه نه تیر شي ماشوم ته راشي، او بعضې شیان هغه نه اجازه نه لري چې ماشوم ته تیر شي. متاسفانه مخدره توکي په شمول د تابلیت کا، چې دا د پلاسنتا نه تیریږي او ماشوم په دماغ کې داخلیږي، هماغه تاثیرات اېزه مور باندې کوي. د هغه درې چنده څلور چنده په جنین باندې تاثیر کوي، ولې چې هغه جنین د رشت په حالت کې ده. چې کله زوی زیږي یا لور زیږي، سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه په تابلیت کا روک دی.
د تابلیت کا په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. اوس د یو معتاد خاطره در سره شریکوو. شفیق الله که څه هم ځوان دی، خو د نشو له امله سم سپین ژری ښکاري. دی وایي چې په ایران کې مې د سختو کارونو له امله بدن درد کاوه، او دې ته اړ شوم چې د آرامۍ لپاره تریماډول ګولۍ وخورم. دا چې د دې ګولیو نشه له نورو سره څه توپیر لري او دی له څه ډول مشکلاتو سره مخ کړی، په دې اړه به خپله د ده خبرې واورو.
د مانم شفیق الله دی. 5 کاله مخکې زه تللی وم ایران ته، په لارو باندې خو سختي ده، حتمن درد مرد ما پښو پیدا کړم. بیا د انډیوالانه چې ورلم هلته په هغه کې اتاق کې، بیا ما کله چې وغوښتل زه د درد ګولۍ پیدا کړم، ما ورته وایي چې کوم پاراستامول که لرې ماته یې راکړئ. هغه دوی ماته د هغه راکړله، تر مدل دوا خوره د درد ګولۍ ده. هغه کله چې ما وخوړله خو طبعا سړی آرامه کیږي، نو سبا بله ورځ دغه پوښتنه ما وکړله چې دا څه نوم لري. بس دغه نوم مازده کوم، دغه و چې هغه ګولۍ ما د درد لپاره خوړلې. هغه طبعا نشه لري، نو آرامي سکون ورکوي سړي ته. طبعا دا کارونه سخت دو په ایران کې، کله چې کار وکړو وجودم چې درد وکړو د دې ګولۍ دم استفاده کوله. هغه مې خرڅې بازار کې هر دوکان نشه لاړ شي په سلو کې به لاس کسان که درته وشي دا ګولۍ نشته، نور آزاد دي. تقریبا یو پاکټ په 24 ساعت کې استعمالول. اول که خو بعد احساس نه که آرام بوم، مرحله په مرحله زیاتی ویده، پس د تاثیرات به هغه بعد تاثیرات درلودل، د دې کار مکمل مال استفاده. خو پس بعد خوبونه لیدل، ما کله کله بم په ځای کې چې پروتون د شپې یو تکان بم وغوړل، غزره لکه چې ودرېږي وندې کنه، لکه سره چې برق ونیسي، یو ضعف یې درلود، وجود کې مسستي راتلل بدن کې، اعصاب هم خرابېدل، کم حوصله بم. زه خپل له دې عمله خسته شوم، زه مو ترکله خود به خود خپل اولاد فکر کې شوم چې ترکله به نشه کوم. دا پیسې چې زه بازار کې مثلا ګلۍ په هرم دی بیواز باندې، ولی میوانه اخلم اولاد ته مثلا یو کور کې ولی خرج نکوم. ایو شپه ما وختل چې په کور کې ګلۍ ترکم، بیا هغه شپه باندې زولان رم دوام یې ونه خسته. بیا د شپې ډیر په عذاب شوم، تبه مې شوه، ټول وجود کې مې لرزه پیدا شوه، خوب نه راتلم. تمام شپه بتلم یخو بوته، اوبه مې په ځان مونه چولې، بیا په چراغ مې ولست خې بارام، بیا مې تبه شوه. خو ټول شپه زه په سرا کې تم شوه یم، څه خبر شوی نه دی، نه مې چاته ویلي چې ما باندې له سوالات راغلی ده که د شهر ما تر سهاره به مې خوب نه دی کړی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په تیاره کې یو بهرني هیواد ته په سفر روان وي. کله چې د هوایي ډګر په ترمینل کې د تلاشي ځای ته رسیږي نو سخت وارخطا کیږي. رنګ یې تک ژړ اوړي او پرله پسې پر خېټه لاس تېروي. کله چې پولیس له هغه څخه د وارخطایي دلیل پوښتي نو اجمل نور هم وارخطا کیږي. دا چې اجمل ولې وارخطا دی او پر خېټه ولې لاس تېروي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
اوهو اجمل جانا رازه رازه خدای دې راولا.
خدای مې دې خدر ولی جبار خان څنګه یې؟ السلام علیکم.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي؟
جوړ بخیر.
خیر خیریت دې؟ رازه دغه د پوري چوکي کینه.
سمه ده کینه ما.
دا ډیر وخت نه معلومې دي دومره وخت وروسته دې څنګه زه په یاد شوم؟
متل دی وای لاس ما چی غاړې ته ځي. زه هم بې خرڅه شوم ځکه تا ته راغلم. کارم نشته. ما ویل که 15000 افغانۍ پور راکې.
یار اجمل جان 15000 خو والا کرا سره وی
په دا دومره لویه مغازه کې 15000 افغانۍ نه لري.
پیسې خو لرم اجمل جان مگر نقد نه لرم. په کاروبار باندې دي. چینایان یو متل لري وای ما ته مایان مرا کوا د ماهیانو د نیولو چل را وخیا. زه به هم تا ته د پور پر ځای د پیسو ګټلو چل در وخیم.
الا ژر شه راته ووایه چې څه وکړم.
تذکره او پاسپورت لري او کنه؟
هو لرم یې.
بس چې لرې سبا زما مغازې ته له تذکرې عکسونو او پاسپورت سره راشه چې ویزه درته واخلم.
سمه ده. خدای دې راته ونه ویل چې څنګه کار دی.
هغه به وروسته درته ووایم. اول به ویزه درته واخلم. زوره وره خارج ته دې بیایم. هم چکر دی او هم پیسې.
ګوره دا یو راز دی. پام کوه چې چا ته ونه وایي. په کور کې هم چا ته مه وایه. باید یوازې زه او ته سره خبر وزو او بس.
سمه ده. سمه ده. بېغمه اوسه نه وایم. جباره په دی هوایي میدان کې څومره ګڼه ګوڼه ده. دا ټول خلک خارجي ملکونو ته ځي؟
نه ټول خارج ته نه ځي. ځینې خلک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم ځي.
دا مسافر څه شته پلان کې ولاړ دي؟
دلته مسافر تلاشي کیږي. سانادي ونیسه. ډېره سخته تلاشي ده.
څه وایې؟ سخته تلاشي ده؟ نو دا به څنګه شي؟
په خېټه باندې ډېر لاس مه وهه. بیا پولیس پوهېږي چې ستا په خېټه کې خامخا څه خبره ده. په بلا به مو وخته کې سمخیشه چې د تلاشین اوبه ترې راورسید.
وروره بکس دې دلته پر دغه پټۍ کې ده او خپله هلته ورشه چې هغه سړی دې تلاشي کې.
څه شی ما تلاشي کې؟ څوک مې تلاشي کوي؟
ولې دومره وارخطا یې؟ درته ومې ویل چې هغه سړی ته ورشه چې تلاشي دې کې.
ښایسته څه خبره ده؟
دې سړی ته وایم هلته ورشه چې تلاشي دې کې. خدای هېڅ په خبره نه پوهېږي.
ځوانه دلته راشه چې زه دې تلاشي کوم.
سمه ده. دا درځم.
ولې دومره ورخطا یې؟
بس تاسې قومندان صاحب.
نو یاره په خېټه چې لاس تېرې نو خامخا څه خبره شته. ته ودرېږه. هره خبره چې وه اوس به معلومه شي. دا ماشینې معلوموي. سربېره نس خو دې څه کوې چې په خېټه کې دېنه کولمې به دې هم ښکاره شي.
زما په نس کې خو هیروین دي او دا ماشینې راباسي. نو ښه به دا چې پولیس ته رښتیا ووایه. کیدای شي چې خوشې مې کېږي.
ځوانه په څه چورتونو کې ډوب شوې؟
قومندان صاحب چې رښتیا درته ووایم ما ته خو به څه نه وایې بیا.
اوه څه خبره ده؟
اصلي خبره ده چې
سمه خبره وکړه. مطلب دې څه دی؟
زما په ګیډه کې یو چا هیروین اچولی دي. ما تر اوسه دا کار نه و کړی. یو ملګری مې خطا ایستلم.
نو ملګری دې چیرې دی؟
زما شاته دریم نفر دی او جبار نومیږي.
ورونو په تاسو کې جبار څوک شته؟
جبار زه یم قومندان صاحب.
ته دلته راشه. اسلامه.
بلې قومندان صاحب.
دې دوه نفرو په خپلو ګیډو کې هیروین پټ کړی دي. د دوی لاسونه ور وتړه او د تحقیق کوټې ته بوزه. زه هم درځم.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
لشکرګاه شهر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره